سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلاساته رادیو ناوري دا خبري خبرونه په خبرونه پیلو د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه په وارداتو تعرفه 15% ته لوړه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پنځشنبه یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به په راتلونکو ورځو کې د افغانستان په شمول له لسګونو هیوادونو څخه په وارداتو نوې تعرفې ولګول شي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې امریکا له افغانستان څخه په وارداتو کې 10% تعرفه اعلان کړې وه چې اوس دا 15% ته لوړه شوه. د افغانستان د مدني بنسټونو یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د یوې ولسي محکمې د جوړېدو خبر ورکړې. دغه ولسي محکمه چې د نړیوال عدالت یوه ابتکاري هڅه ده د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو پر وړاندې جنسي ځورونې څېړي او رسوا کوي. تمه ده چې دا محکمه د دایمي ولسي محکمې تر چتر لاندې د 2015 کال د اکتوبر 8 تر 10 نیټې د اسپانیا په مادرید ښار کې جوړه شي او له هغو افغان ښځو نجونو څخه واوري چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له منظمو ځپلو سره مخامخ شوي. دا استمایا غونډه به په نړیوالو ته په ژوندۍ بڼه خپره شي. د دایمي ولسي محکمې مرکز په روم کې دی او تر دې دمه د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې له 50 زیاتې ناستې ترسره کړې چې پکې له بشري حقونو څخه سرغړونې د جګړې جنایات او د بشر پر ضد جرمونه څېړل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړی چې په کابل کې څلور خبریالانو د رسنیو کارکوونکي له زندان آزاد شول. د ځوانان راډیو مرستیال اسلام ګل توتاخیل او د بیګم راډیو خبریال احمد ضیا امانیار چې شپږ میاشتې مخکې بندیان شوي وو او همداراز په کابل کې د رسنیزې محتوا تولیدونکي شرکت پیکسل کارکوونکي احمد نوید اصغری او مشتاق احمد حلیمی له دوو اونیو بند وروسته له زندان آزاد شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز زیاتو خبریالانو او رسنیزو فعالانو د آزادۍ دوه هرکلی کړی خو وایي چې د دوی آزادۍ باید له پایله نوی سلب شوی. د روسي لوري د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د وروستي مرګونی بریته د تلفاتو شمیر 13 رسیدلی چې په کې 15 ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په ټولنیزو رسنیو کې په پیغام کې لیکلي دي چې د په وینا له دې کرکجن برید وروسته د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي او 1950 کسان ټپیان شوي دي. ښاغلی زلنسکي زیاته کړې چې دې برید د روسیې د لوري یو ځل بیا دا څرګنده کړه چې پر مسکو باید فشارونه زیات شي او نور بندیزونه ولګول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ترامپ هم دا بریت غندلې ویلې چې پر مسکو به نوی بندیزونه ولګوي. او انوش دستګیر د افغانستان د فوټبال په خنۍ روزونکې د هالند د فوټبال د تل سکلونو خکته لوغړو روزونکې وټاکل شو. دستګیر په پنځشنبه پر خپل فیسبوک باندې ویلي کل شو د هالند د تل سکلونو خکته لوغړو د روزونکې قرارداد لاسلیک کړی دی. انوش دستګیر له 2013 کال تر 2022 کال پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکې و. خبرونه مو واوریدل له وړاندې را سره دا مطلب واوریدل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څار او تحلیل ډله وایي چې د افغانستان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو ډیره ګواښونکې ډله ده. خو په افغانستان کې عام وګړي بیا د دغې ډلې په اړه څه وایي؟
موږ د دایښونو ډېر بدې خاطرې دي. خاطر لرو چې په ننګرهار کې ډېر کورونه زیانمن شوي دي، ډېر خلک یې بې ګناه خلک شهیدان کړي دي، حتی تر تېر حکومت کې په بمونو کې نیولي.
وړاندې به د هغو کسانو ترخی خاطرې هم در سره شریکې کړو چې د تیر جمهوریت پر مهال د داعش وسله والو ډلو د فعالیتونو په سیمو کې ژوند کاوه. د افغانستان د مدني ټولنې یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې د جوړېدو خبره کړې. پښې دا محکمه څه ډول ده او فعالیتونه به څه وي؟ افغانو ښځو نه څه ډول دفاع کوي؟ وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. له دې سربیره دا بر سر ووري چې له افغانستان بهر هغه کسان چې فرهنګي فعالیتونه کوي په دې وروستیو کې دغه فعالیتونه ډېر شوي.
د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالیستانو راتک او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی.
هیڅ تاثیرات او اغیزې څه دي په دې اړه هم درته جزئیات لرو. نړیوال مطالبو ته هم تم کېږو بلتي هم پاره.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه ز فريده سياله مو په تخنيكي چارو کې را سره شفيق يردي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د سارا تحلیل ډله وایي د دایښ خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو ډیره ګواښونکې ډله ده. د یاد سازمان پر بندیزونو د سار ډلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له هغې ډلې القاعده او متحدینو سره یې لپاره یې مناسب چاپیریال رامنځته کړی او دوی ته یې په دې هېواد کې ځای ورکړی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې افغانستان سیمې او آن نړۍ کې د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو خبره کړې او اندېښنه یې ښودلې چې دا ډله نړۍ ته تر ټولو ګواښونکې ده. د ملګرو ملتونو سازمان پر بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه شپږ دیرسم راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د جولای په دیرسمه یې امنیت شورا ته وړاندې کړی زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له دې جملې القاعده او متحدینو لپاره یې د مناسب چاپیریال برابرولو ته دوام ورکړی چې دا د دوی په ټکو د منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو د امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې په دې وویست مخیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور سوی دغه شان ویلي چې دغې ډلې ته د بهرنیو ترهګرو د بیرته ستنېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، ځکه د راپور په ټکو دوی ښایي منځنۍ آسیا او افغانستان ته د بیرته راتګ له لارې د سیمې امنیت ګډوډ کړي. دې راپور کې راغلي چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغې ډلې فعالیتونه کمزوري کړي، خو ویل سوي چې له 2040 کال راوروسته د داعش خراسان څنګ د شاوخوا 2000 جنګیالیو په لرلو په افغانستان دننه او بهر د روسیې د قفقاز په ګډون په منځنۍ آسیا کې د نورو ترهګرو ډلو له ناراضي ډلو د جنګیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. دغې ډلې ویلي چې د داعش خراسان څنګه چې مرکز په افغانستان کې دی، د پیغام رسونې د خوندي اپلیکیشنونو او خواله رسنیو له لارې خلک سخت دریځی ته هڅوي او دا مهال امریکا او اروپا ته تر ټولو ستر ګواښ بلل کیږي. راپور زیاتوي چې داعش خراسان څنګه هڅه کوي چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او نړۍ کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان په شمال ختیځ او د پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې داعش خراسان څنګه ماشومان په دینی مدرسو کې روزي او له 14 کلونو کم عمره ماشومانو ته د انتحار روزنې پروګرامونه هم جوړ کړي دي. ځینې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې په تیره کې داعش خراسان څنګ له بریدونو ترخې خاطرې لري، دا شان راپورونه اندېښمنوونکي بولي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي اسدالله چې د 1401 کال د ثور په لومړۍ نیټه په یو جومات کې د داعش ډلې په حمله کې د نعمت الله په نوم 45 کلن رور وزل سوی، وایي دا شان راپورونه یې سخت اندېښمنوي. د ازادي راډیو ته وویل
جماعت کې د لمانځه پر مهال شهید شو، دا شی مسؤلیت منلی و. موږ د دوی د حملو ترخې تجربې لرو. اوس له ویرې ان څوک جماعت ته نشي تللی. ویرېږو چې بیا انتحاري ونه شي، ځکه ماشومان او کورنۍ لرو.
د دې برید مسؤلیت چې یو دیرس کسان پکې وزل سوي و او تر نوي ډېر ټپیان سوي و د داعش ډلې خراسان څانګې منلی و. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
داسې راپورونه جوړوي. موږ د داعش ډېر بدې خاطرې دې خاطر لرو چې په ننګرهار کې ډېر کورونه زیانمن شوي دي، ډېر خلک یې بې ګناه خلک شهیدان کړي دي، حتی تر تېر حکومت کې په بمونو کې نه ولي. دا راپورونه خامخا د افغانستان په ولس کې زړونو کې یو اندېښنه چې ټول افغانستان شاید دی ور باندې.
د امنیت شورا د دې تحلیلي ډلې د راپور له مخې د داعش جنګیالي د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې ویشل سوي دي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې د اندېښنه هم څرګنده کړې چې کېدای سي یو شمېر سختدریزي جنګیالي له سوریې څخه افغانستان ته انتقال سي او بیا له منځنۍ آسیا څخه د سیمې د هیوادونو پر ضد عملیات پیل کړي. راپور کې دا هم ویل سوي چې د طالبانو کړنو د داعش خراسان څانګې وړتیاوې کمزوري کړي، خو دغې ډلې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره د طالبانو د حکومت د نارضایتۍ یو ترڅنګ د منځنۍ آسیا له بهرنیو جنګیالیو څخه هم ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د څار ډلې دا هم ویلي چې طالبانو د تاجکستان د انصار الله ډلې، د ازبکستان اسلامي جنبش او خطیب امام بخاري جنګیالي په خپلو پولیسو او پوځي قطعاتو کې شامل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د داعش خراسان څنګه سخت ځپلې، د القاعده په ګډون نورې ترهګرې ډلې متواری کړي، او په خبره یې هیڅ چاته به اجازه ور نه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د یادونې ده چې د داعش خراسان څنګې د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم د افغانستان پلازمینې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي، او د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت د سرپرست خلیل حقانی په ګډون یې ځینې حکومتي چارواکي او طالب پلوي دینی عالمان هم په نښه کړي او وسلي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د مدني ټولنې او ائتلاف د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې د جوړېدو خبره کړې ده چې دا محکمه اجرایی بڼه لري او کنه لري او څه ډول د افغان ښځو له حقونو دفاع کوي. تفسیر فیروز عزیزی نورو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د څلورمې کلیزې په درشل او په ورته وخت کې د طالبانو حکومت لخوا په دغه هیواد کې پر افغان ښځو او انجنو د محدودیتونو په پراخېدو د افغانستان د مدني ټولنو یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې د جوړېدو خبره کوي. دا محکمه د بشري حقونو د سازمانونو رواداري، د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان، د سیاستونو د مطالعاتو او پراختیا سازمان او د بشري حقونو مدافعینو په همکارۍ جوړیږي. د دغه سازمانونو ائتلاف د پنځمې په ورځ د جولای په 1 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان ښځو لپاره ولسی محکمه به د اکتوبر له 8 نیټې تر 10 پورې د هسپانیا په مادرید ښار کې جوړ شي، او هغه افغان ښځو او انجنونو شهادتونه به پکې واورېدل شي چې د 2021 کال له اگست په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له سیستماتیکو ځپنو سره مخامخ شوي دي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر د اگست په لومړۍ نیټه د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان هدفش چیست که جلو روند عادی سازی پالیسی های سرکوبگرانه طالبان را بگیره؟
د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمه هدف د طالبانو د زبونکو پالیسی او د نرمال کېدو مخنیوی او افغان میرمنو ته د دې فرصت برابرول دي چې د خلکو د محکمې او د نړیوالو قاضیانو د یو پلاوي په حضور کې خپلې تجربې او وضعیت په نړۍ سره شریک کړي. موږ هیله مند یو چې د محکمې له پریکړې څخه پر طالبانو باندې د سیاسي فشار د زیاتولو لپاره ګټه واخلو. همدارنګه په دې بهیر کې چې کوم اسناد راټولېږي، د نړیوالو بنسټونو له لارې د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره وکارول شي.
شهرزاد اکبر که څه هم وایي چې دا محکمه یو غیر رسمي میکانیزم دی او پریکړې یې اجرایی بڼه نه لري، خو زیاتوي چې د استماعي محکمې له دوه ورځنۍ ناستې وروسته په درېیمه ورځ به قاضیان خپل لومړني غبرګونونه ولري، او په ډسمبر میاشت کې به قاضیان د طالبانو پر وړاندې د څلور افغان څارنوالانو لخوا د وړاندې شویو تورونو په اړه قضاوت وکړي. دا محکمه د ایټالیا په روم ښار کې د میشتې یوې نړیوالې ادارې د ولسی دایمي محکمې په چوکاټ کې جوړیږي چې تر اوسه یې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د سرغړونو، جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه له 500 زیاتې غونډې جوړې کړې دي. د افغانستان د مدني ټولنو ائتلاف په بیان کې دا هم راغلي چې د دې محکمې په شاهدانو کې به د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه قربانیان، حقوق پوهان او د بشري حقونو فعالان شامل وي، او د محکمې غونډې به په ژوندۍ بڼه خپرې شي. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د افغانانو په مهرویت د افغانستان د ولسی محکمې هرکلی کړی دی. نوموړي په خپله اکسپانه په یو پیغام کې لیکلي چې عدالت ډېر ډولونه درلودلی سي، او باید د قربانیانو پاتې سونو د کیسونو پر بنسټ یو جامع او هر اړخیزه تګلاره غوره سي. یو شمېر افغان میرمنو او انجونو هم د دغه اقدام هرکلی کړی، او دا یې د افغان ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې یو مهم او بېساری ګام بللی دی. له دې ډلې د کابل ښار یوې اوسېدونکې بهار ازادي راډیو ته وویل:
په عنوان یک دختر افغان از راه اندازی محکمه مردمی برای خاطر زنان افغانستان عمیقا حمایت میکنم. زه د یو افغان نجلۍ په توګه د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې له جوړېدو ملاتړ کوم. زما په اند د هغو ښځو د غږ لپاره چې له څو کلونو راهیسې له ظلم او بې عدالتۍ سره مخ دي، یو مهم بې ساری او اړین ګام دی، ځکه موږ نه غواړو چې نړۍ له موږ سره یوازې خواخوږي وکړي، بلکې موږ عمل او عدالت غواړو.
د خوست ولایت یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دغه زه یو ډېر ښه ګام ګڼم، او دا د افغان میرمنو لپاره یو ډیر ښه زیری دی، ځکه چې د افغان میرمنو غږ چې نړۍ واوري د هغوی کومې ستونزې چې دي هغوی ته دوی غوږ شي، نو کله چې نړیوال د هغوی غږ واوري نو شاید داسې وخت راشي چې د طالبانو په خلاف هم نړۍ ودرېږي او طالبانو باندې فشارونه راوړي او طالبان مجبور کړي دي تر څو میرمنو ته خپل حقوق ورکړي.
هڅه مو کړه چې د مدني ټولنو د دې اقدام په اړه د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت نظر ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې دا محکمه د طالبانو حکومت د عادي کولو په اړه د افغان فعالانو او د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو له لوري د زیاتېدونکو اندېښنو څرګندولو وروسته په ځانګړي ډول د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو وروسته جوړیږي. فعالانو د بشري حقونو مدافعانو او د افغانستان مدني ټولنې په پرله پسې ډول د طالبانو د حکومت لخوا د سرغړونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د کمزوري غبرګون په اړه اعتراضونه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسیز مکه گلازاده رادیو نوری او ری ولنده بعد افغانستان پر نمبر مطالب هم در تول رو خوست یو نری والا موضوع را خلو. در امریکا در متحده ایالاتونو ولس مشر وای چه پر روسی بندوی بندی زونه و لگوی در اوکراین پا بلازمین کیف که در پنچم بپراز لخو نری و بریدون و روسته چه یو درش کسان پکی و وجل شل و پلزگون نور پکت پیان شل ولس مشر ترم در خبر داری ور کرده. تفصیل احمد چی بر نورو.
د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د روسیې له وروستي مرګونې برید وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جولای په 1 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې هغه فکر کوي هغه څه چې روسیه یې کوي یو کرکجن عمل دی. ولسمشر ټرمپ ته هم وویل چې متحده ایالات غواړي پر مسکو نوي بندیزونه ولګوي، خو نوموړي په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. وروسته له دې چې د 2022 کال د فبروري په 24 روسیې پر اوکراین پراخ برید پیل کړ، لویدیځو هیوادونو پر مسکو د بندیزونو لړۍ پیل کړې چې دې بندیزونو د روسیې اقتصاد سخت اغیزمن کړی دی. ولسمشر ټرمپ د پنځنبې په ورځ دا هم وویل چې د هغه ځانګړی استازی سټیف ویتکوف به اسرائیل ته تر سفر وروسته مسکو ته ولاړ شي. ټرمپ دا څرګندونې 2 وروسته له هغه وکړې چې د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلینسکي په کرملین کې د رژیم د بدلون غوښتنه وکړه او ویل چې دا په راتلونکي کې د سیمې د بې ثباته کولو د مخنیوي لپاره یوازینۍ لار ده. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها د روسیې وروستي بریدونه په کیف کې له وحشته ډک سهار بللی دي. ده وویل چې د روسیې بریدونو د استوګنې ودانۍ ویجاړې کړي، ښوونځي او روغتونونه یې له منځه وړي، ملکي کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې اوکراین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې چې ټاکل شوې ده د اګست په لومړۍ نیټه ترسره شي. د ده په وینا دا غونډه د مسکو د تیری په ځواب کې دوی را بللې ده. بل لور ته روسي ځواکونو ادعا وکړه چې له 14 خونړۍ جګړې وروسته د اوکراین په ختیځ کې د چاسیوفیار ستراتیژیک ښار نیولی دی. اوکراینی چارواکو دا ادعا رد کړې او تر اوسه خپلواکو سرچینو د روسیې د دې ادعا پخلی نه دی کړی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، خو په اروپا او امریکا کې میشت یو شمېر افغانان بیا وایي چې په دغه هیوادونو کې دغه افغان کډوالو فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړې ده. نور تفصیل سنه کړنه اورو.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینې خبره کېږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل
د دوی راتګ سره نه یوازې زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی. په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخ شوې دي، کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت موده مخکې د لونګ وامیل په نوم یوه پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بېلابېلو اروپایي هېوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هېوادونو هم وخت وخت د بېلابېلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کېږي. په دغه هېواد کې میشتي او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بې آشنا ازادي راډیو ته وویل:
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي. د نوو چاپ شوو آثار او کتابونو مخکتنه کیږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کېږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست. دې هیواد کې میشتي افغان شاعر او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل:
دا کډوالي لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تازه رنګ واخلي او ساو باسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او زړه تنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتیږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هېوادونو ته هم کډه شوي، خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هېوادونو لخوا په کډوالو د بېلابېلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې، خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.
اوس به هم خوست ولایت ته ورشو. د جمعې په ورځ په خوست کې د یو خصوصي ښوونیز مرکز لخوا د دولسم ټولګیو هغه فارغان وستایل شول چې د کانکور په ازموینو کې لوړې نمرې اخیستې وي، خو پنځیو تیلر پیدا کړي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
په خوست کې لسګونه هغه د دولسم ټولګیو فارغان وستایل شول چې د کانکور په سګنیو ازموینو کې لوړې نمرې اخیستې او د کابل د معالجوي طب په ګډون د بیلابیلو پوهنتونونو د ساینسي او ټولنیزو علومو پوهنځیو ته لاره پیدا کړې ده. د برنامه منتظمین اول کچیر زده کوونکي د مطالعې لپاره منظم مهالویش ولري، د ورسته دریو کلونو د کتابونو تمرینونه حل کی، د کانکور د تیرو ازموینو پختن پانی وګری، نخپل ټاکلو مختره سیدلی شي. د برنامه منتظم ډاکټر شبروز پکتین مشال رادیو ته ول:
د خوست د ځوانانو نتیجه ډیره پزله پوری ده. که څه هم د خوست ولایت د هیواد په کچه په پینزو غوره کې رانغی، خو د ریالی تو پی سی دی ډیرا لوړه ده. شاوخوا زمونږ له ښوونیز مرکز څخه نویز د کوونکې طب ته بریالی کېدل. دا که مونږ له نورو ولایاتو سره پرتله کړو نو دا زیات شمیر دی.
د کانکور بریالی ګډونوال وایي سره له دې چې د زده کوونکو په ښوونه روزنه او د هغوی په شخصیت جوړونه کې د ښوونځي رول ټاکونکی دی، خو د ښوونځي له چاپیریال بهر ځینې تیاریانې بیا د هغوی د بریا چانس ډیروي. تنزدکونکو نعمت شکیب وایي
دا ځینې داسې برلمې لري چې هغه موږ په ښوونځیو کې نه لرو، لکه اونیس کنکورونه اخیستل، لکه د نصاب مکمل تدریس، لکه د مکتب د ټولو درې کلنو کتابونو د مطالعې پلان موږ ته راکول چې دا موږ ته په ښوونځي کې نه دي راکړل شوي، او همدا ډول لکه د سیمینارونو د ایرول زموږ لپاره، او همدا ډول کوم بریالیو زده کوونکو تشویق، هغه زده کوونکي چې د اونۍ په جریان کې په ښو نمرو کې راشي د هغوی تشویقول او هغوی ته یو څه جایزې ورکول، دا د کوونکو د مورال په لوړېدو باندې یو سل فیصد تاثیر غورځوي. د دې اراده کوي کوي
د کانکور زده کوونکي په اوس وخت کې چې د حکومتي لوړو زده کړو د مؤسسو او پوهنتونونو د جذب ظرفیت ډیر نه دی، لمخ کې درسي تیاریانی د مهمو اړتیاو په توګه غني. یو بل تن زده کوونکي قریب الله همت ویل:
دا سه خوانیز مرکزونه چې موجود دي په داول خوست ولایت کې، په نور ولایتونو کې دا یو زده کوونکي تر خپل هدف ډیر په اسانۍ رسولای شي، ځکه خوانځي کې په هیګم تر دولسمه پر راشه استادان تشویقوي خپل درسونه ترځي، خو مدګي کې سړی ځان چمتو کوي تر کانکور پورې. کچری کې دغه سیستم چې د خوانیز مرکز کې د خوانځي کې تطبیق شي په شخصي په دولتي کې ز فکر کوم چې ډایرک مستقیما له خوانځي څخه خپل خوانځي ته بریالي کېدای شي.
یاد دیوی د کانکور په سګنوی آزموینو کې د خو څخه شاوخوا 3300 زده کوونکو ګډون کړی وو. چلی دې ډلې یوازې د یو خصوصي خوانیز مرکز شاوخوا 250 فارغانو په کې پوهنتونونو ته لار پیدا کړې. پخوا چې په کانکور کې نجونو فارغانو هم برخه اخیسته، خوست کې د کانکور د ګډونوالو شمیر 5000 کسانو ته نږدې شوی وو.
په راپور کې مو اوریدله چې په خوست ولایت کې د دولسم ټولګیو د هغو فارغانو ستاینه شوې ده چې په کانکور کې ښې نمبرې اخیستې وي، او په دغې ولایت سربیره په نورو ولایتونو کې ښو پوهنځیو ته بریالي شوې دي. اوس به هم ورشو په دې اړه به راپور وسوري چې په افغانستان کې د انګورو د باغونو شمیر خاوندان او د ممیزو سوداګر وایي د ممیزو د پروسس لپاره معیاري فابریکې نشته. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا سمحال چې په افغانستان کې د انګورو فصل پیل شوی، په بیلابیلو ولایتونو کې د باغونو یو شمیر خاوندان او د ممیزو سوداګر له پنګوالو غواړي چې د ممیزو د پروسس د معیاري فابریکو ته جوړولو په برخه کې پنګونه وکړي. دوی وایي که دا کار وشي تر ډیره به له تاوانونو خوندي او کارونه یې وغوړېږي. د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ د انګورو یو باغ لرونکي او د ممیزو سوداګر بابر ازادي راډیو ته وویل
دا فابریکې د ټولو باغلرونکو په ګټه دي. حاصلات راټولېږي خو بهرنی بازار ورته نشته. همدا فابریکې دي چې بهرنی بازار ورته پیدا کوي.
د غزنی ولایت د انګورو یو باغ لرونکی او د ممیزو سوداګر عبدالله هم ورته خبره کوي. دوی زیاتوي چې دا مهال دوی خپلو تولیداتو ته هیڅ بازار نه لري.
دا چې صادرات نه وي دا هم یوه ستونزه ده. ما مالونه نیم د خپل پاک دي، نیم مې اخیستي، او میاشتې وشوې ټول پاتې دي بهر ته نه ځي.
د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم د باغ لرونکو د خبرې تاییدوي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
همدا تیر کال موږ په سم ډول صادرات خو نشول کړی، ځکه چې زموږ محصولات با کیفیته نه وو. د ممیزو د پروسس د فابریکو جوړول کولی شي چې محصولات په نړیوالو معیارونو برابر کړي او له افغانستان بهر او کورنیو بازارونو ته یې صادر کړي.
د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان کې په کلنی ډول 1 میلیون ټنو زیات انګور تولیدېږي چې له دې اندازې 30 سلنه وچیږي او ممیز ترې جوړېږي. خو د ده په خبره ډیری په غیر معیاري او دودیز ډول وچیږي. دی زیاتوي چې افغانستان په کلنی ډول د نړۍ د ممیزو 1.5 سلنه تولید جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم دا اړتیا نه ردوي، خو وایي چې دا مال په افغانستان کې د ممیزو د پروسس لسګونه لویې او وړې فابریکې موجودې دي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزیا ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې افغان پانګوال اړتیا ته په پام دې برخه کې لا پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه چهارشنبه 2 جولای په 10 د کابل په استالف ولسوالۍ کې د ممیزو د پروسس یوه فابریکه پرانیستل شوه. د دې فابریکې مسؤلین وایي د فابریکې تولید د کمپلیکس د 8 میلیون امریکایي ډالرو په زیاتې پانګونې په 128 بزمکه کې جوړ شوی چې په کلنی ډول د 10 زره ټنه ممیزو د پروسس ظرفیت لري. یو مسؤلی نصیب فدا ازادي راډیو ته وویل چې دې فابریکه کې نږدې 150 کسان کار کوي چې ښځې هم پکې دي.
موږ له شاوخوا 3000 باغ لرونکو مواد اخلو. دا چې څومره ظرفیت لرو په 1 ساعت کې 4 ټنه پاکولی شو. د ښځینه کارګرانو شمیر له 20 تر 25
د نوموړي په خبره دا مهال دا فابریکه 2 ډوله ممیز سره او تامسون پروسس کوي چې دواړه د نړیوال بازار لپاره د اعتبار وړ دي. د زیاته کړه چې دوی به دا پروسس کړي محصولات روسیې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، هند، د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو، کاناډا، امریکا، بریتانیا او د ختیځې آسیا هیوادونو ته صادر کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم د دې فابریکې په پرانیسته کې ګډون کړی و. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملی رادیو تلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکلی چې ملا برادر د پرانیستي په دې مراسمو کې بهر ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر کیفیت او بسته بندۍ ټینګار کړی او دا موضوع د افغانستان د اعتبار او سوداګریزو اړیکو لپاره مهمه بللې ده. په راپور کې دا هم راغلی چې د طالبان حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ادا کړې چې دوی په افغانستان کې د کرنې سکتور ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. داسې مهال چې په افغانستان کې باغ لرونکو په وار وار شکایت کړی چې باغونه یې د خوړو قیمت نه پرې کوي، وچکالي ده، اوبه نه لري، لازمې ملاتړي مرستې نه ورسره کېږي، د خپلو محصولاتو د ساتنې لپاره د شنو خونو له کمښت سره مخ دي، د محصولاتو لپاره یې د پروسس او بسته بندۍ معیاري فابریکې نه دي موجودې او دغه شان بهرني بازارونه هم نه ورته لري. دوی دا ادعا هم کوي چې د لازمو اسانتیاوو نه برابرولو او ورنه د نه ملاتړ له امله تر ډېره په دغه هېواد کې د باغداري